دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث لرو چې په دې خبرونه کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، او په دې خبرونه کې به د سولې د نوي پړاو خبرو او د دې خبرو پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه بحثونه په دې خبرونه کې شامل دي. خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قوماندانې ویان احمد خان سیرت ازادي راډیو ته وویل چې د مستوفیت دغه دوه تنه کارکوونکي نن د وظیفې پر لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسله والو د بې غږه تومانچې په واسطه ووژل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جز مسؤول و چې د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د یولسو غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د القاعده یولس او د طالبانو دوه مهم غړي وړمش په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سوه ډالر ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولس تنه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملیې د نولس تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. ایراني ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې دولس کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم څوارلس کسان چې تریتم شوي وو ژغورل شوي دي.
دوه خبرې دي. یو خو مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان دولت او د طالبانو مرکزی هیاتونو په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړې. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون تایید کړه. ویل چې د خبرو په دې پړاو کې به پر هغه موضوعاتو خبرې وشي چې د دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لیستونو کې شامل دي او یو بل ته یې سپارلې دي. په دې موضوع باندې به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې بحث یا ګردی میز کې خبرې کوو چې د سولې په وړاندې یا د سولې د دغه دویم پړاو خبرو په وړاندې پراته خنډونه څه دي، ستونزې به په کومو مسایلو کې وي، او همدارنګه هغه د خبرو ګډوډونکي چې وخت نا وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یادونه کوي، کله ناکله د پاکستاني چارواکو لخوا هم د سولې د اخلالګرانو یا د افغانستان د سولې د ګډوډونکو یادونه کیږي. څوک دي د بحث لپاره راسره د افغان ځوانانو په استازیتوب باندې ښکلا زدران همکاري کوي، او همدارنګه په خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاند فریدون خوزون هم ژمنه کړې ده چې را سره به په خبرونه کې په بحث کې ګډون کوي. ښکلا زدران، لومړی خو مننه چې زموږ بلنه ومنله او زموږ بحث ته راغلی. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی ویلی دی چې په ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15مه به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل کړي. مخکې افغان حکومت ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې دویم پړاو خبرې دې په افغانستان کې دننه پیل شي، خو اوس داسې ښکاري چې له دې غوښتنې تیر شوي او خبرې په دوحه کې پیلېږي. د تاسو فکر باندې څنګه به وه چې په افغانستان کې پیل شوي وي؟
مننه چې زموږ او بللم. زه به د یو عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنگ د اوس لپاره د افغانانو ترمنځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لور ترمنځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو به پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیې ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین
راکوي؟ تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه، په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پرېکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پالولو پر اساس شوي ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوي ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ نسل، چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت کې په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو راته دا وایئ چې مخکې له دې نه چې ښاغلی خوزون راسره رخ شي، تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوری، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوری واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتمن به په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېرې هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته دی لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه کې؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل، په دې تېرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو حداقل خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي، چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه اوسېږي زموږ شتون یا نه شتون زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه هغه اصلي هېواد دی چې کېدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی. هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي متاسفانه. نو زه چې څونه وینم اروپایي هېوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري ځکه دوی هم په دې تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته خپله بشري قوه یې دلته استفاده کړي خپلې مالي دلته استفاده کړي پیسې نه غواړي چې دا هر څه کمپرومایز
مانن خلا سدران بیرته در ترازو ل نیک مرغه دی موږ اړیکا ل خوازون سب سره ټینګ شوله. جناب خوازون سب ستړی مې خبرونه ته لمړی خو مننه کوم درنا چې په بوختیا او سلام وخت راک درته وای چې څنګه د روانو خبرو لپاره چې دی جنوري په 15مه نیټه باندې کیږي مخکې افغان حکومت ویلی و چې په افغانستان کې د نن د تر سره شي څنګه وس د باندې سلا وشو چې بیرته په دوحه کې د تر سره شي فکر نه کوي چې په افغانستان کې د نن په خبرو کې ټینګار شوی به خبره و.
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو د بحث غړو والا او راډیو درنو اوریدونکو ته د پېښنات هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات شرم په واسطه د کچېری د افغانانو په توګه تاسو موږ لپاره مهمه ده کچېری موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپل خاوره کې تر سره کوو خپل مشکلات په خپل حل کو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکارۍ او قربتوب څخه مننه کوو اما یو شمېر هیوادونو چې درخواست ورکړی و چې دا مذاکرات دا وی په هوادونو تر سره شي د کورونا د وایرس له امله غوي بخنه ووخته او موږ نه لوال دوستانو هم دا موږ ته تایید کړ شي او په دې خونته مشوره وکړه چې کله مذاکرات به په قطر کې وشي. په داخله افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږیدلی یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړې دي هم د همګړي سره. او سمون په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې د زمينه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمن لا مذاکرات افغانستان کې تر سره شي مدویا او مذاکرات به تاسو دوا کې او لاندې څخه د رهبری کمیټې تصمیم ونی وو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې افغانستان کې د مذاکرات او کله دوام پیدا کی او مذاکرات ونځندېږي او خبرې پر مخ لاړ شي هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي خلک په کوم ځای کې وشي په کوم شرایطو وشي څنګه وشي زمينه تازه څوک وکړي دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې به تاسو واګی تللی
ډیر زیاته مننه دوستانو و موریدل فریدون خوزون څخه چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا ویاندې د بر سره په خبرونه کې وړاندې ام وی وس ورزو بیا خلا زدران ته خلا زدران په ورستوي کې موتا مخکې د سولې په تړاو باندې ځینې خبرې وکړلې خو د خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په 15 د جنوري باندې بدواړه حیاتونه بیا خبرې پیلې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړې توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یوه ویره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
سل چې څه تړلي دي، یعنی که څوک ووایي چې دا تړلي نه دي، نو دا به ډېره یو سادګي وي که موږ دا خبره وکړو. سل چې څه تړلي دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي واوسېږي، د دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دام نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي، د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هره ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو شي پایلې ته ورسیږي.
ډېره مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده پر خپل ټوټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د صلح دغه روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د روان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینې کورني او بهرني آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې او هم په سوله کې، او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو له دې پروسې څخه حمایت وکړي. او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل د افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي، او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري، او زموږ له اړخه یا زموږ له انده هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وکړه، دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت تا زیانمن شي، دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسېږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د دغسې بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو غلطه ثابته کړه او دې ښه نتیجه نه درلوده، جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه په دې اند یم چې موافقین او مخالفین شته، ما دا ټول کورې له دې طالبان هم دغه مسایل دوی سره دي، دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل خبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نورمفلح شي، اعتبار ته بحران زیات شي په دې پروسه باندې، او دا پروسه ضرور نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو، نو د دغسې مخربینو لاسونه لندېږي، او یا افغان امنیتي ځواکونه به د دې جوګه دي چې د دغسې مخربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوزون. داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک وي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوې له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بېلابېل لوري یې په اعتماد کې اخیستي دي. نو خپل طالبان هم دا ردی چې په دغه ورستیو وژنو او نامنیو کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
ها افغانستان روان مخربین رقابتون افغانستان ترا نورو او سیمهیز رقابتونه د سیمهیز او خیوادونو یاد نړیوال رقابتونه د نړیوال خیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه لا افغانستان سره دوه روسي په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دوی خپلمنځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وحل شي یا دوی د دې لپاره خپله پالیسي په افغانستان کې دا کې ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه رقابتونه وکړي. افغانستان نه باید دغه رقابتونو خوګلن اوسي یا ډګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې سره موږ د هیوادونو سفرونه وکړو. دوی ټول په یو وخت نه د سولې له پروسې سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي. او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه مننه
مننه خغلی خوزون. کولا زدران تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول باسون لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلې شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
افغانستان کې هر څه پیښیږي، د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د سولې پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنکړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعاً که لاس ولري، خصوصاً د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی د سبلالا مداخله نه کوي، د پر دې پر چا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او رسمي ګرځېږي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته څنګه
فریدون خوزون تاسو سره بیرته راشو. مخکې چې تاسو سره د ټلیفون د وصلولو هڅه کوله، په هغه وخت کې ښکلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو له ډلې یې، فکر کوئ چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یو نوې بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید وندې وسی سره دې په موږ د انتقاد دي چې په حیات نوران د دې وړاندې ورکړ شوی ده په نورو بحثونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشې جوړ شوی ټول د ځوانانو باندې خاصه باندې ده. زه فکر کوم چې ټول اثر ده متناسب ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. اوس موږ له څلورو متو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جوي عمومي کې شورا یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مقصد ځوانان کار کوي او افکار ازولي خصوصا په تخنیکی مسائلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکی ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهېږي، په تخنیکي مسائلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی موږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ په ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو، د ښځو، د مدني ټولنو، د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راوخلو او دوی سره باید مستقیم بحث وشي. نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو
مننه. ښکلا زدران، که لنډ راته د خپلو وروستیو خبرو په توګه ووایي، آیا فکر کوئ چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شئ چې یو حکومت دی چې هغې کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او په هغې کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وسې کوم فعالیتونه کوئ، دام وکئ، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شئ؟
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې دی مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی، ولې په سیاست کې، په پاکستان د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورته یو څه کیږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دونه بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دوکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون سپ تاسو هم راته هم دی یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم دی ملي مصالحې دی عالی شورا دی ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دی دا ټول دی په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاندې جواب او نظر مرا ته راکړي.
بلې دا څه وجه دا تصور کوو بلکې د لپاره افغان ځوانان هڅه کوي کوښښ کوي چې همدغسې یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پت راشي خپل وطن ته خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه